آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چی بریم هر کلی مکمون
تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ شپږم کلین شو. د آنلاین کتابونو په اړه به واوري.
حجم یې نشته، انتقال یې اسانه دی.
هم کیسه لرو هم شعر. د واما ولسوالۍ د لرغوني باغ اندر کند کارغانو ته به هم یو وخت سزا ورکول کېده.
هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرا نه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
دا به هم واورې چې په غزني کې د مسافر د رخصتېدو دودونه څه دي.
اوبه پسې شیندو، خونه نجارو کوو، اوسرای نجارو کوو، یوه لپه غنم پله په کینو سودا ورپسې شیندو.
د شیشې یا د آینې وړنګو پسې چې اسې مخې ته یې رناسي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د جنوري 15 د ډاکټر کاکړ شپږم تلین وو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساری لیکوال و. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهان کاکړ تاریخ علمي کړ.
دغه علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف دا نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغې ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یو بله سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یوه پیښه باندې، په یوه دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کېږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د مخزونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایقو سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسالې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په ماخذ خپل څه نشي ویلای، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلی جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسالې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوړې لیکنو په کتاب کې دی او مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او عموما د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر زیات قانع کننده دلیلونه وایي، چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استملاک کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړی، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کې دي، ځکه چې د اردو افسران ډېر خلک چې دي لکه دوراني فارسیوانان د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پېښه روایت کوي بلکې دلایل وایي، او د دلایل دغه علت او معلول رابطه چې ده تر ډېره سره ډېره نږدې ده.
د ښاغلي زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوې نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او داسې هڅې کړي دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی.
د افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی، د 1903 نه تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب تاخ دی. او همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې دته یو ډېر خاص جه ورکي. کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی. موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري، مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي له ډېر مورخانو نه صرف نظر کولی شي، مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دېنه نه شي تېرېدلی.
استاد کاکړ د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحد ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 80 کلونو په عمر وفات شو. تر مړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و، پراګ ته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کیمیا باندې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې د هغه د افغانستان سیاسی او ډیپلوماټیکی تاریخ دی، د امیر دوست محمد د مړینې نه د امیر عبدالرحمن خان تر مړینې پورې. او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې. او بل دا انګلیزی دی. او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب، دا په انګلیزی کې دی. دام د کالیفورنیا پوهنتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخه لومړی کتاب زما چې په انګلیزی کې دی، افغانستان د داخلي انکشافات له 1980 نه تر 1980 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې د ده د پښتو او دري مهمو آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه د تاریخي لحاظ سره زما په نظر سره مهم دی. بل یو کتاب چې داسې نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی. هغه په نامه دی جنګ دوم افغان انګلیس. او بل یې د فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد ستر احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و، بله برخه د مغولی هند په لاس کې و، او شمالي برخه د افغانستان د یاد څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست نظاري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان یې بیرته سره متحد کړ، د آمو سیند نه تر اباسین پورې پورې دغه افغانستان یې جوړ کړ. او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ، او دا د افغانانو لپاره.
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه؟
ډیره مهمه ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخصوص پښتنو ته داشو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کله چې پښتنو کوم څه تاسو به د عبدالرحمن خان دوره سره انتخاب
کړم؟ هغه مې د دې لپاره انتخاب کړ چې هغه وخت کې دغه آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو، دا راپورټونه چې وو، د آرشیفي مواد معلومات چې وو، دا په ټایپ سره لیکل شوي وو. هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو، نو زما سترګو ته هغه نه پېکه او تکلیف نه پېکه. او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو، هغه په نوکاینی قلم باندې لیکل شوی، ډېر مهینو سترګو باندې فشار راوړ.
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي،
دا مراجع ټولې په انګریزي ژبه وي. دا په وخت په لندن کې چې وم، اول ته آرشیفي مرکز معنا دا چې د آرشیف خو یو مفهومه کلمه ده، یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چې هلته وو، هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه، هم رسمي او هم خصوصي، هم د استخباراتو جاسان پوسیدر توکړي، هغه ټول خوندي دي. او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون، د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي. هلته خطي نسخه هم دي، او هلته دغه ټول راپورونه، لیکنې، اوراق، پانې چې د افغانستان په متعلق وي، او نهایت ډېر دي. دا هلته خوندي دي. څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي، مخصوصا په نولسمه پېړۍ کې، تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته.
بله ډاکټر صاحب، دا خو تاسو واضح کړئ چې تاریخ مهمه دوره بله نشته، تاریخ مهم اسناد نور نشته، لیکن تر څه حده پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولی شي چې دا به موثق وي؟
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي، او دا د مورخ و حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي، هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت، دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم څخه تفکیک کړي، حقیقت له پروپاګند څخه تفکیک کړي، او د سمو ثقه صحیح موادو له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ ولیکي. دا هغه نه ده، یعنی یو دښمن به هم د یو چا په باره کې څه مواد را پریږدي، هغه کې هم داسې نه ده چې ټول به پروپاګند وي او ټول به سم وي. د حکومتونو هم داسې نه ده. او اما خبره په دې کې ده چې وایي هلته د استخباراتي مواد چې هغه راټولول، خو هغه د دې لپاره راټولول چې خپل حکومت دغه صحیح پیخی، هغه پیخی چې رقم چې پیخی شوي دي، د هغو په باره کې صحیح معلومات ورکړي، چې د هغوی د هغو معلومات په بنا باندې سیاست وضع کړي، او له حکومت سره بیا معامله وکړي. نو لهذا داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار وړ به نه وي.
تر څه حده پورې د شوروي اتحاد په مراجعو په اسنادو راټول کړو اسنادو باندې تاسو اتکا کولای شئ؟
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم، او هغه اسناد هم زنه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې کېږي، د آرشیفونو کې کېږي شوی وي. اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه، د خپل یادداشتونه د مشاهدو د کتونو نه بخې لیکلي چې اتمان بده. اما دا خود دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي، او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي. او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار، ډیر رسالې، ډیر کتابونه لیکل شوي، او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي. اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل، د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه، حقیقت له پروپاګند څخه بیل کی، او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي، او یو شی ولیکي چې هغه په واقعي هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي، د هغې ښه یو آینه، یو ښه بیان، یو ښه شرح وي.
یعنې تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په
پښتو باندې
اتکا کولای شي؟
نه خبره بده، یعنی تولیز دور سره اعتکاب یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف و خاص و موضوعات باره که هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتله کوي، مقایسه کوي، خپله عقل او ذکاوند هم کار اخلي. یو مورخ یو تاریخ پوه ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي، دغه قوه د تفکیک ولري، دغه تفکیک قوه ولري چې دغه سم دی، دغه ناسم دی، دغه پروپاګند دی، دغه تبلیغ دی. نو
که چرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي، هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په هغې کې به شاید تفکیک تر یو حده پورې ستاسو غوندې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګرانه نه وي چې تفکیک کوي سم له ناسمو. لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي، اکثر ډېر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي، هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یوه سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډی رو مخبل اوریدل دي. مثلا که څوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې، هغوی هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه، دونه مشکل نه ده. مشکل دی په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډېرې لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلفو اشخاصو لخوا دي، چا به د مذهبي له نظره، چا د سن نظره، چا د ژبې له نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي. او چون آثار ډېر دي نو یو تاریخ پوه باید ټول ولولي او له هغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه دی چې منابع دي دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت چې کتاب لیکي باید هغه ټول ولولي. مورخ وظیفه هم فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانۍ دوره بیرته احیا کړي. ټوله خو یې نشي کولی، ناممکنه ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کړي او لوستونکو ته وړاندې کړي.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وژل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډېر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بزای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درست او دغه درست نه ده. دې کې هغه نشریم چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي. مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر و، د هغې روایت به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې ګویا دغه پیښې رابرسېره کړلې، د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترو شوی دی.
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پانتونی شمیر استادان وایي په افغاني ټولنه کې د آنلاین کتابونو اغیز شته، خو له دې کتابونو ګټه اخیستل ډیر مروج نه دي. اخوا د پرلیک کتابونو مسؤلین وایي د محصلانو او ځوانانو د اړتیا له درک کېدو وروسته د آنلاین د بیلابیلو کتابونو د خپرېدو هڅې پیل کړې دي چې تر ډېره ځوانان استفاده ترې کوي. د پوهنتون یو شمېر محصلان وایي د علمي مقالو او سیمینارونو لیکلو لپاره تر ډېره له پی ډي اف کتابونو ګټه اخلي. په دې اړه نور جزئیات د بشیر الحق عادل پورا پور کې.
افغاني ټولنه کې سره لدې چې د ځوانانو ډیری وخت په فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو باندې تیریږي، تر څنګ په دې وروستیو کلونو کې علمي برخې ته هم پاملرنه ډیره شوې ده. یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د واتس اپ او ټلګرام له لارې آنلاین کتابتونونه جوړ کړي دي چې سلګونه ځوانان ترې ګټه اخلي. استاد نذیر احمد رښتینی چې د کتاب کور په نوم واتس اپ او ټلګرام کې کتابتون جوړ کړی دی، وایي د یاد پر لیکه کتابتون جوړېدو انګیزه ورته د کتاب موندلو برخه کې لستونزو وروسته ورپیدا شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل، افغاني ټولنه کې تر ډېره ځوانان زده کوونکي او په ځانګړي ډول محصلان په هر ډول کتابونو ته په اسانۍ لاسرسی نشي پیدا کولی. ښاغلی رښتینی وایي،
زموږ تخبری کتابتون کې زموږ ګډونوال د بیلابیلو ډولونو کتابونو غوښتنه کوي. په ادب کې راڅخه کړې ده، په طب کې راڅخه کړې ده، په دیني زده کړو کې راڅخه کړې ده، په شعر او ناول کې کړې ده، د مکتب مضامین راڅخه غوښتي دي. او موږ په خپل ذوق سره هم، زه خپل اکثره وخت کتابتون ته اکثریت کتابونه زه پورته کوم د زموږ کتاب کور ته.
حافظ احمد نصرت بل هغه ځوان دی چې د کتابتون په نوم واتس اپ ګروپ کې بیلابیل کتابونه خپروي او ځوانان ګټه ترې اخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل، دا چې اوس د انټرنیټ عصر دی او افغانان له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي، نو اړتیا ده چې پر لیکه کتابتونونه جوړ شي. نوموړي وویل،
موږ دا مناسبه وګڼل او دا مو یو غوره لار وګڼل تر څو د ملګرو دوستانو سره یو آنلاین پر لیکه واتس اپ ګروپ تلار یا د ټولنیزو رسنیو تلار یو داسې آنلاین کتابتون ولرو تر څو له یو بل سره نظریات شریک کړو، له یو بل سره کتابونه شریک کړو او بیا ځوانان پکې له دې کتابونه ګټه واخلي.
اخوا یو شمیر محصلان وایي دوی له دې عمله له آنلاین کتابتونونو ګټه اخلي چې لاسرسی ورته آسان دی او پرته له لګښت دوی هر ډول او د خپلې خوښې وړ کتابونه پکې موندلی شي. د کابل پوهنتون د پښتو ماسټرۍ څانګې دوه تنه محصلان سمیع الله شاهد او پاچا احمد زی،
نو زه خپل ډیری وخت کله چې مطالعه کوم یا مې د کوم موضوع په اړه معلومات پکار وي او یا مقاله لیکم، نو په انټرنیټ کې ځینې کتابتونونه شته چې پکې هر ډول کتابونه په پی ډی ایف باندې شتون لري او همدارنګ ځینې د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شوي چې نوي او هر ډول کتابونه پکې شتون لري، له هغو استفاده کوم.
زه چې کله مطالعه کوم یا غواړم د کوم موضوع په حق له معلومات ترلاسه کړم، نو اکثره وخت دغه الکترونیکی کتابتونونو او واتس اپ ګروپونو ته مراجعه کوم او د خپل معلومات ورڅخه اخلم. د دې ګټې ډېرې دي. لومړی ګټه دا ده چې د وخت د ضایع کولو مخه نیسي. دویمه ګټه دا ده چې د اقتصاد له نظره ارزانه تمامیږي.
د آنلاین یا پر لیکه کتابتونو اغېز څومره دی او آیا زموږ ټولنه کې دا ډول هڅې ګټورې دي؟ د پوهنتون استاد ډاکټر نور احمد ایمل وایي، دا ډول کتابتونونه ځکه ګټور دي چې افغاني ټولنه کې د اقتصادي ضعف له امله ډېری ځوانان کتابونه په پیسو نشي اخیستلی، خو له واتس اپ او ټلګرام ګروپونو یې هر ځای په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
دا کتابونه همیشه هر ځای لاسرسی ورته درلودلی شي، هر ځای استفاده ځینې کولی شي. د معلوماتو زیاتوب دپاره کله چې څوک په سفر باندې شي، په سفر کې کولی شي چې د کتاب پاڼې ولولي د خپل ټلیفون د لارې یا د نورو ټابلیټونو د لارې څخه کولی شي چې کتابونه مطالعه کړي. حجم یې نشته، انتقال یې اسانه دی او لوستل یې ښه دي. یعنی هر ځای که څوک بیکاره اوسي کېدای شي له دې کتابونو څخه استفاده وکړي. او په تحقیق او څېړنه کې کولی شي چې د دې کتابونو څخه په اسانه ډول سره د سرچ بټن د لارې ځینې کتابونه عمومي استفاده ځینې وکړي.
سره له دې چې اوس په پښتو او دري ژبو کې په بیلابیلو ویبپاڼو، واتس اپ او ټلګرام ګروپونو کې لسګونه کتابتونونه شتون لري او ځوانان استفاده ترې کوي، خو په هارد بڼه د کتابتونو یو شمیر مسؤلینو څه موده مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو، آنلاین کتابتونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. افغانی ټولنه کې چې تر ډېره ځوانان له انټرنیټ سمه وغیزناکه ګټه نشي اخیستلی، د پوهنتون استادان وایي دا ډول کتابتونونه به د وخت په تیریدو سره ځوانان له علم او پوهې سره آشنا کړي.
د خاطر رنگین غزل ته حیرانی شم، په دې خړ خیبر کې څه دي بیل خاورو. د خړ خیبر په زړه کې لا هم د شعر او شاعرۍ هڅې روانې دي، حالات په څه کړې نه دي. د دې درې د جمرود د سیمې لوی شاعر ریاض اپریدی سره د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر شخیدلی دی. د ریاض اپریدی تر اوسه د سیوی ځیګر او غوړېدلي دام په نوم شعري ټولګې چاپ شوي دي. تر دې وروسته یې خپله شاعري د ګنج په نوم په یوه ټوک کې بیا په دوهم او درېیم کې خپره کړې ده. دغه شاعري بیا په شپږ سوه مخونو کې په وروستیو کلونو کې یو ځای چاپ شوې ده. ریاض اپریدی وایي چې لا هم نږدې سل ناچاپ غسل لري. له ښاغلي اپریدی به واورو چې په خیبر دره کې ادبي هڅې نن سبا څرنګه روانې دي.
تاسو ته معلومه ده چې خیبر داسې خاوره ده چې په دې کې که نور معدنیات ډېر نشته نو د شعر او د ادب دنیا ډېره خرازه ودانه. د حمزه بابا رحمت الله علیه نه نیولې د ناظر بابا، جگر صاحب، صاغر صاحب، مراد شینواری، خاطر اپریدی، خیبر اپریدی، سایر اپریدی او دغه سی منظور چشتی صاحب، پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب نگرانی کې د ادبی قافله را روانه ده او دا وختم د موږ مشران لګیا دي په دې علاقه کې. ګڼ ادبی تنظیمونه دي، فعال تنظیمونه دي، مشاعرې کوي. جمرود ادبی لیکوال دی چې ډېرې خوندورې مشاعرې کوي، تنقیدي غونډې کوي، ستر ستر د مشرانو په یاد کې په اعتراف کې د ژوندو شاعرانو دستوري کوي. خیرخوا پښتو ادبي جرګه باړه ده چې هغه ډېر فعال تنظیم دی او ډېر ښه تیرو دیرشو دوه دیرشو کلونو څلور دیرشو کلونو ادبي سفر لري. په هر لیول دی جرګونه مطبوعات هم چاپ کیږي. حمزه ادبی بهیر دی، حمزه ادبی لخکر دی، دغسې چې کوم دی خیبر ادبی جرګه، نو ګڼ ادبی تنظیمونه دي دغسې چې کوم دی. ورسره تر څنګ په ملاګور سیمه کې د ملاګور ادبی ستوري منظر فریادی سی په نگرانۍ کې لګیا خپل ادبی سفر مخ په وړاندې بوزي.
صحیح، تاسو چې کومې نامې واغستې دا په پښتو ادب کې ستوري دي او ټول خلک یې پیژني. دې کې زیاتره وفات شوي دي. منظر افریدی صاحب نوم تاسو واغستې، دغه شان د دې عمر نور کسان هم شته چې دوی ډېر زیات کار کړی او نن سبا د عمر په هغه پړاو کې دي چې باید ډېر قدرې وشي او ناسته پاسته ورسره وشي او د هغوی په یاد کې او د هغوی په ژوندونې باندې د هغوی یادونه وشي. ریاض صاحب
بالکل گرانه گرانه واقعی چې موږ بخت ویخته دا وخت هم نعمت الله اسیر شینواری صاحب چې د حمزه بابا د څنګ ملګری پاتې شوی دی او دغسې چې تاسو نوم واستو منظر فریادی صاحب او دغسې پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب د پښتو د ادب د خیبر د ادب یو جګه تاتره ده. او طرف دی صاحب دی که کندهار افریدی او میا جهان خیال مند صاحب دی او داسې دې سره تر څنګ نذیر محمد بے ہوش او دغسې زمیر صاحب د ټول عمر خوړلي مشران د کتابونو مصنفین دي او سپینګیری دي، اتیا کلن دي او یا کلن دي او لس کم سل کلن دي. نو دا شاعران شته په دې لګه کې خپل ادب بیاری کې لګیا دی او د دوی په نگرانۍ کې د ادبي غونډې کېږي.
دا بهیر څومره ضروری دی دا یو بل سره مخامخ کتل کې ناستل، خاص کر مشرانو شاعرانو سره، هغه مشرانو سره چې پښتو ادب ته ډیر کلونه ورکړي، خپل ځواني ورته ورکړي. ریاض اپریدی صاحب
نو ګرانه تاسو په دې اهمیت باندې خبر یې دا خلک هغه خلک دي چې بیا رستو صدی یادوي او بیا د دوی دو یا دوی سره صحبت خو بیا ګران وی. نو موږ د دې په قدر پوهېدلی یو ځکه چې موږ ته دا کومه تیره قافله چې موږ نه تیره شوې ده، ما نمونه څه ذکر کړه څه نور هم شته دی. نو دوی پسې اوس موږ ګوتې مروړو او دا چې کوم نمونه ما ذکر کړه چې ژوند دي. نو ګرانه دوی خو داسې افګار دي چې په درسته نړۍ کې مشهور دي. نو دا خلق خو دا صرف د لیدنې کتنه نه، بلکې زه وایم چې کواس مې کېده نو په سر به مې ګرځي.
ریاض صاحب چې تاسو وی چې دا راشه درشه ډیر ضروری وي او که تاسو وس کېده نو تاسو به د دې مشرانو نور قدردانی هم کړی وای. او که خپل شخصي حالت راکې، سو لسیزې وړاندې تاسو د اول ځل غزل لیکلی او د شاعرۍ د لومړنو شپو کیسه راته وکړئ. ریاض افریدی صاحب
نجیب عامر صاحب تاسو ته به ضرور معلومه وي زما عمر دا وخت دوه پنځوس کلن دی، یعنی دوه پنځوس کلونه یم. زه خود ډیر ماشومتوب نه چې هغه وخت زما دیارلس څوارلس کلونه عمر وو په شعر لیکلو مې شروع کړی وو. او وجوهات یې دا وو چې زما والد صاحب الله جنتونه نصیب کا د رحمان بابا خوشحال بابا دیوانونه او ته دغسې یاد وو چې پکې یو شعر هم کم نه وو ته یاد، ټول وته یاد وو. موږ په زانګو کې داغنه اورېده او دې شعرونو یا دې اشعارو په موږ باندې ډېر ژور اثر کړی وو. نو ډیر ماشوم توب نه به ما شعر لیکلو او دغه سسوار لسکلونه عمر مې و چې رحمان بابا مشاعره ته تللی وم هغه وخت ما ته ریاض ماشوم نوم اخیستو ما یو کلام ویلو یا هغه حمزه بابا لیدر جوشی صاحب او دوست محمد خان کامل صاحب سټیج ناست وو دا رستو بیا ما پیژنده چې دا پیاوړي شخصیات دي او هغوی چې کوم داد ما ته راکړی او کوم انعامات یې راکړي نو هغې په ما کې یو نه ختمیدونکی تحریک پیدا کړی دی تر اوس وخته پورې نو هغه وخت نه چې زه لګیا یم د شعر و ادب طالب علم نو تر دا وخته مې بل کار کړی نه دی ګرانه.
صحیح. نو تاسو خو ماشاءالله ډیر کار مو کړی دی، زیات کار مو غزل د پاره کړی، غزل مو لیکلی کنه؟
بالکل ګرانه، نظم هم شته غزل زیات دی، ځکه چې دا سیمه کې څومره نو خیبر کې لیکل شوي نو هغه په غزل کې زیات غزل سم زیات کارولی شوی.
صحیح. نو چې ذکر د غزل وشي او تاسو نه غزل وانورو دا خو بخوندونه کې ریاض افریدی صاحب
بس تور توتان دی دوستانو نه قربان دی یا دا یو نوی غزل دی چې پریګ د چې می خامخا پریګ دی سین په منځ کې.
واه جی واه. ډېر
پریګ دا پریګ د چې می خامخا پریګ دی سین په منځ کې، خیر دی که به رحمدی چپی سین په منځ کې.
واه.
او زه سین په منځ کې ته ولاړ په کناره یې. زه سین په منځ کې ته ولاړ په کناره یې او مړ به یم چې ته راله راځې سین په منځ کې.
واه واه.
په ساحل باندې آشنا یوازې پرېښوم، تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پرېښوم، او ما خو وی چې لاس به راکوي سین په منځ کې. او عشقا عشق زد هیر او درانجا قائم مقام یم.
واه واه واه.
عشق زد هیر او درانجا قائم مقام یم، ڈوب کړچې مې څومره ڈوباوی د سین په منځ کې.
ډېر.
او لاس د سین په غاړه چادر نکړو اپریدیا. لاس د سین په غاړه چادر نکړو اپریدیا، چاته اوس ناری سوری وهي د سین په منځ کې.
واه 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 واه. ډېر ښایسته غزل دی، له متلې نیولې تر مقطې پورې هر شعر یې نادره مرغلره ده.
د نجیب عامر مرکه مو د خیبر درې د جمرود د سیمې له شاعر ریاض اپریدی سره اورېده. حمزه بابا وایي د جمرود دښته کې ګرځم، د خیبر درې ته ګورم، دا عزت د پښتنو دی، دغه خاوره د افغان ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې مو په دې خبرونه کې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندرکوند باغ له ناغو په یو په زړه پورې مطلب کې خبرو، خو اوس به کیسې ته مخه کړو. د څار په نوم د عابد سپوږمۍ لنډه کیسه له دې څخه اور.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته راولوېده. ښه یې ور وکتل، له ځان سره یې وویل پاڼه یوازې شوه، له خپلې څانګې بېله شوه. ورچټ شو، روای خستا په ګوتو کې تاووله، ورسره یې سوړ اسویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت نه پرېښوده، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونه یې وڅنډل، له جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اتم میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو وو. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته چوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی و چې پلار مې مړ شو. هغه رښتونی بل ګیټس و. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه. له ځان سره یې وویل د بل گیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالدار سړی دی، بلیونونه ډالر سرمایه لري. چیرې مې لوستی و چې که نوموړی یو هیواد فرض کړو نو دای به د نړۍ د په ټولو شتمنو هیوادونو کې په ودرسم نمبر کې وي. ولې یې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته وای بل ګیټس به خپل پلار ته نه وای پیرلی؟ بیا یې وویل که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې پخوانی باغ اندر کونډ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا له ناغې سرغړونه کوله د مرګ سزا به یې ورکوله، او له یوه هسک کمره به یې چیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې اندر کونډ ته سره ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونی باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه و منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر وو.
محمد میران وایي د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایرېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمره او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلی دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکي. زه خو تقریبا دغه هلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه، چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی و مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دي، ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کیږي، څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربند پر میوو د هر پسرلي په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیري شپو ورځو کې ناغه ماتیږي، چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دی، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بېلابېل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل روان دردنا چات بن وایم نظر حلونا ززا پم خادزیلی گلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، ناامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بېلابېل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پورې جای نجاره کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه، هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ور تر هغه قرآن شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچختي.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې سي مخې ته رڼاسي او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو، بس دغه دودونه په موږ کې هم
د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جمع ته وړل کیږي، او الته ویشل کی بیا دی غتر څنګه اغه څوک چې مسافر کله لای دیغه کورنۍ یو نفر غه کوي سپلانکه کله لای دیغه د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي
لحمد راپور سره د آزادی ربی مجلې دا غنران غاړم تربلی ویمو زحمت شبر په خدای سپار.